د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیان رامنځته کړی دی. یوناما پر خپله ایکس پاڼه لیکي چې میرمن اوتنبایوا پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایوا ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې د یو هلته له یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد ملا محمد حسن اخوند د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره ته د مبارکۍ پیغام استولی دی. احمد الشره ته پر منصوبه ایکس پاڼه ویل شوی دی چې ملا حسن اخوند په دې پیغام کې د سوریې مشرتابه ته پر ستونزو د بریا غوښتنه کړې او د سوریې او افغانستان د اړیکو ښه والی غوښتی دی. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت هم تایید کړی ده چې ملا حسن اخوند د سوریې د نوې انتقالي دورې ولسمشر ته د مبارکۍ پیغام استولی دی. الشره په سوریه کې واک ته له رسېدو څو ورځې وروسته وویل د طالبانو په څیر حکومت به جوړ نه کړي. هغه په دې وروستیو کې د ترکیې او سعودي عربستان په ګډون د سیمې څو هیوادونو ته سفرونه هم وکړل. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیره شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس اووه تنه سپرلۍ په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلی دی دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لار کې ودراوه، اووه تنه یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اووه کسان چې د پنجاب وویشتل. د دې وژنې پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې بلوڅ بلتون پالو هدفي وژنې او حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته څه باندې یو میلیون سوریایان خپلو مینو ته ستنه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 280,000 هغه کسان هم شامل دي چې له دې هېواده وتلي وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 15,000 کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا شلو هېوادونو موافقه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره همکاري وکړي. د بشار اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د هغه د کورنۍ د څو لسیزو واک پای ته ورسېده. پاریس به نن د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د روانې اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه وو. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري 18 د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده، خو ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي. او د پولند ولسمشر وایي له متحدو ایالتونو څخه چې د پولند ولسمشر وایي له متحدو ایالتونو څخه یې دا تضمینونه ترلاسه کړي دي چې په پولند او د ناټو په ختیځه پوله کې به خپل ځواکونه نه کموي. اندری دودا پرون وویل دی هیله مند دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په ترڅ کې به د اوکراین جګړه هم پای ته ورسیږي. که څه هم د ټرمپ ادارې تر اوسه له پولند څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې اروپا باید خپله د خپل ځان د امنیت لپاره هڅه وکړي. ورسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره زمیمه کړه، امریکا پولند ته خپل سرتیري واستول. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته امریکا په پولند کې د خپلو سرتیرو شمیر نور هم زیات او اوږدمهاله کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود لومړی نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 19 نیټې سره برابر ده. رسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د ویانا د غونډې ګډونوال وایي د افغانستان لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې ده. دوی د تروریزم پر ضد د مبارزې د دوام خبره هم کوي.
د ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو، موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف نه دی حل شوی. د افغان کډوالو متحده عالي شورا په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي.
امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولې دي، د سره د اسلام آباد او د برندې مهاجرین سخت اندېښمن دي. هغوی لپاره د کورونو پکره اخیستل لوی لوی ستونزې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې مصري چارواکي وایي د غزې بیا رغونه پرته له دې چې فلسطینیان له خپلو سیمو ووځي ممکنه ده. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوی دی وای د افغانستان د راتلونکو لپاره جامع طرح جوړی کړی دی او تر غونډې وروسته به جزئیات په ډاګه کړي. د دې بهیر پنځمه غونډه پرون پیل شو او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې بللې دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا د ویانا بهیر پنځمه غونډه ده چې ګډونوال یې د افغانستان د راتلونکو لپاره د لارې پر نقشې کار کوي. که څه هم د دغې نقشې یا تګلارې جزئیات روښانه نه دي، خو د ویانا د غونډې ګډونوال وایي دوی د یوه ولسواک او داسې افغانستان د جوړولو تکل لري چې ټول خلک پکې ځان وویني. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود وایي دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده.
نن زه لازمه ګڼم چې له تاسو مننه وکړم. له تېرو غونډو تر اوسه موږ داسې یوې طرحې ته رسېدلی یو چې د ټولو په خوښه جوړه شوې ده. داسې نه ده چې موږ دې کار نوي کړی او پلان دې ونه لرو. زموږ پلان او برنامه داسې ده چې کوم شخص، ګوند، ډلې یا قوم ته نه ده جوړه شوې، بلکې افغانستان ته جوړه شوې.
که څه هم ښاغلی مسعود د طرح جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي. دوی وایي هدف دا دی چې د طالبانو مخالفان ټول سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو په ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه هم ډیر شي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهه وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو چریکي بریدونه کوي چې د دوی د ادعال مخې مرګ جوړ له هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر یاسین ضیا وایي دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي.
موضوع تروریسم او موضوع منطقه موجود
در ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو، موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو. موږ او تاسو ترهګرۍ سره مبارزه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ویانا د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیسه جوړونکي بولي او وایي دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. مجاهد د افغانستان له خصوصي ټلویزیون شمشاد سره تیر مخام په خبرو کې وویل
تاسو ناس په نوې وادو کې مسې مقررن چې ګټه نه کړي او ټول هیوادونه په دې باندې پیدل شي. په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ به اوس موږ افغانان چې له هغه څخه بیا د جنگ خوب نه ویني، بیا د پروتیو د سو خوب نه ویني. او تم بلنه دا ده چې ورونو راځي افغانان یې است د هیوادو سیدن کې موږ تاسو ګټه مې او هیوادو خاور ټول سره مشترک دي.
د ویانا د غونډې په ګډونوالو کې پر سیاسي او یو شمېر پخوانیو امنیتي څیرو سربیره مدني او د ښځو د حقونو فعالان هم ګډون لري. دوی په افغانستان کې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بللي او د نړیوال ټولنې غوښتي چې تر خپل واسه پر طالبانو فشارونه واچوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د اوبو پر سر لانجله هم پر ځای پاتې ده. د دې وزارت ویان پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی به خپل د حق څخه پشان نشي. نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست ویلي و چې د دواړو خواوو ترمنځ په وروستیو خبرو کې د افغانستان او ایران د اوبو د حق مسأله حل شوې ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلط تعبیر شوی. نوموړي ویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یو اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکي مسایل تعقیبوي او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامدار عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کول ټینګار وشو چې د حقابې مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا تکل نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او هلمند بزرگتاری
د هلمند په باس کې د هلمند د سیم موضوع دا چې باغی هوکړه کې د دواړو لوریو ګټي معلومې دي او باید د همغه هوکړه لمخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایرانی چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټې هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقعیت نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده
و در تعالی ممکن نیست بر افغانستان.
د نړیوالو اړیکو په عبد القیوم افغان په دیاله ازادي راډیو ته ویل چې ایران د اوبو له موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر ویلی و چې موږ خو کې ترسي دې او څنګه حل شوې ده. خو اوس بیا دې تل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوې ده. دا سي معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشار راوړي ځکه ایران له ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسلې په ټولو مسایلو کې ځای کړی ده.
کڅوم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی. خو طالبانو او پخوانیو افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو ته ژمن دي. خو د دوامدار وچکالۍ له امله په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې افغانستان باید هر کال د هلمند سیند څخه 840 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون له مخې ایران د هلمند د اوبو 40% ترلاسه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو متحده عالی شورا وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د اوارې لپاره باید د پاکستان، افغانستان او یو ان ایچ سی آر درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې شورا مشر بریالی میاخیل وایي دا غونډه له څو کلونو راهیسې نه ده جوړه شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د شنبه په شپه پاکستاني پولیسو د بلوچستان په کوټه او کچلاخ سیمه کې د یو شمیر افغان کډوالو کورونو ته ننوتي او هغوی افغانستان ته اړولي دي. خو ښاغلی میاخیل ازادۍ راډیو ته وایي چې د پولیسو نیونې دا مهال یوازې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. له نوموړي سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولې دي دې سره د اسلام آباد او د پنډي هغه دي مهاجرین دا ډېر سخت اندېښمن دي. هغوی لپاره د کورونو اوسېدل په کرایه اخیستل دا ټول لوی لوی ستونزې دي چې هغوی دې سره مخ دي. اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو ډیر خلک تشویش کړي به کار دا و چې کیفونه لکتي شوی هغه د تیزیدل په ځای باندې بیت نورم سلو شلو پکې وخت ورکړي شو نو دا ډیر زیات ټول مریضان شوی دي رواني مریضان شوی دي خلک نو دې ته جدي توجه وکړل.
تاسو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړې؟
د یو ان د عالی کمشنری د پاکستان د لپاره چې کوم دغه هډ د کانټری هډ فلیپ راګین فلیپ لاګلندر نو هغه سره موږ پنځم د فروری باندې او ناسه درلودله نو هغه سره ډیر ستونزې او ډیر خبرې موږ شریکې کړې او خصوصا د امغ اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې شریکې کړې نورم د مهاجرینو په عمومي ستونزو باسه شو خو زیات توجه چوه د امغ اسلام آباد د پرندې مهاجرینو چې پاګی باندې د اندښنې سره شریکې کړې او هغه موږ ته لګې اطمینان راکړو چې ان شاء الله موږ لړپل چارواکو سره کینو او دغه اسلام آباد او د پرندې مشکل چې دی دا دې کې لږ عاجزي خو دره خو د نورو ځینو داخلك منتقله ول او یا ال تدوی تعامل ورکول نو دغه یو دغه کو موږ ته دغه یو ډاډ راکو.
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو ځورونه غیر له پلازمینې اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي؟
دا نیول چې دی دلته صرف اسلام آباد او پنډي پورې محدود دي تر اوسه پورې فل حال چي په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دي نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې مونږ اوسېګو نو پښتونخوا کې هیڅ مشکل نشته دي د مهاجرو سره ته په دې وخت کې
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسی؟
ضروری ده ډیر زیات د چریر وخت کې دا غونډه نه ده شوی د ټریپایټر غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار دا ډیره ضروری ده او سره په خوا کې مونږ ورته دام ویلې چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو په کې دا هم شریک کړي نو ان شاء الله مشکل به حل شي.
په پاکستان کې د کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مصري چارواکي وایي د غزې د بیرغونې د سیاوه طرح جوړوي چې اوسیدونکو په خپلو مينو کې پاتې شي. دا اعلان روسل هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل د غزې اوسیدونکو باید په بیلابېلو عربي هیوادونو کې میشت شي. د مصر د بیرغونې د پلان لمخې په لومړی شپږو میاشتو کې په غزه کې دننه درې خوندي سیمې رامنځته کیږي.
مصر د غزې تړانګې د بیرغونې لپاره د داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې لمخې د غزې اوسیدونکو اړ نه دي چې خپلې مینې پرېږدي. مصر او یو شمېر عربي هیوادونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه پلان سره مخالف دي چې ویلي دي د غزې کنټرول په لاس کې اخلي او اوسیدونکو عربي هیوادونو کې میشتوي. ډونالد ټرمپ د فبرورۍ په څلورمه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو خبري کانفرنس کې وویل د غزې تړانګ به ولکه کړي او د امریکا متحده ایالاتونو به د دې سیمې مالکیت ترلاسه کړي. ټرمپ وویل هغه فلسطینیان چې اوس مهال غزه کې دی را دي نور هیوادونو ته لیږي او خپل امریکا به د غزې د بیرغونې پلان رهبری کوي. هغه مهال مصر، اردن او یو شمېر نور هیوادونو د ښاغلي ټرمپ له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ. خپل فلسطینیانو هم په پراخ ډول وویل چې خپل ټاټوبی نه پرېږدي. د مصر د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور لمخې هغه پلان چې مصر یې د جوړېدو په حال کې دی په غزه کې د خوندې سیمو د جوړولو غوښتنه کوي. د راپور لمخې فلسطینیان به لومړی د خوندې سیمو کې په موقتو سرپناو او خیمو کې ځای پر ځای کیږي او وروسته به بیا مصر او ګڼ نور ودانیز شرکتونه د غزې د ودانیو ویجاړې پاکوي او لسره به یې رغوي. د پلان لمخې په لومړی شپږ میاشتو کې به په غزه کې درې خوندې سیمې جوړیږي او د غوسیمو ته به بشري مرستې ورسیږي. د مصر یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی چې د غزې بیا رغونه 15 کاله وخت ونیسي چې پر مهال به د غزې لزګو نظر اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مصري چارواکو عربي او لویدیزو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې قاهره دغه پلان په اړه له اروپאי چارواکو او دغه راز سعودي عربستان، قطر او متحده عربی امارات سره خبرې کړې دي. ویل شوی چې د غزې د بیرغونې تمویل د دغه بحثونو په سر کې وو. د غزې جګړه وروسته له هغه ونخته چې حماس وسلوال ډلې چې امریکا او اروپאי ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ. د دې برید په جواب کې اسرائیل پر غزې هوایی او ځمکني بریدونه وکړل چې نږدې یو مخوي جاړه کړه.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د برتانیا دفاع وزارت په دې هیواد کې د بیا میشتېدو لپاره له 2000 د ډیرو پخوانیو افغان کومندو ځواکونو د غوښتنلیکونو د رادېدو خبره کړې ده. د بی بی سي د یو راپور له مخې په افغانستان کې په هغو قطعو کې چې برتانیا یې ملاتړ کوو، د دې کومندو ځواکونو د خدماتو کره شواهد موجود دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د برېټانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتېدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سي د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خپور کړی، په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د برېټانیا له ملاتړ برخمن و، د کمانډویانو د خدمت کره شواهد موجود دي. ویل شوي چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د برېټانوي ځواکونو لخوا روزل شوي، مالي تمویل سوی، او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ سوی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د رادېدو خبره د روانې میاستې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د برېټانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي، د برېټانیا د بیا میشتېدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هېواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د برېټانیا دفاع وزارت څلور میاستې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هېواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی، د سه شنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
کمیته خاص وزارت خارجه برتانیا برای تای مرایل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال چړل شوی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټې ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. پته مو چې له کمیټې جواب راشي سره لدی چې زموږ په کیسونو کې کوم څه نه واخو، وسی ویلي چې لدی ډیر مپته مکیږي.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل:
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شده.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیلی شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستی هیله همدا کیس و، هغه هم ونه شو.
د برېټانیا د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې، چې دا ځانګړې قطعې د تریپل په نوم د برېټانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ARIP یا افغانانو سره د مرستې او میشتېدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د 3 میلادي کال تر سپتمبر میاس پورې 1950 تنه د دغه ARIP پروګرام په چوکاټ کې برېټانیا ته انتقال شوي دي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د نورستان اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاوو بې برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو یا هغو ته د پیغام د لیږلو لپاره ساعتونه ساعتونه لرې سیمو ته مزل کوي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل:
د کامدیش ولسوالۍ کې 50 کلی لرو، مونږ یو مخابراتي شبکه لرو، هغه هم د کامدیش ولسوالۍ مرکزي کلی کې ده، چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالۍ کې 22 کلی لرو، 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې ده. چپو نیکموک کې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کم زینو ته تلیفونی او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشته حساب دی. د واما ولسوالۍ وسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړې د خو بیا ټلیفون کار نه کوي، کوم ساحې ته به وځي یا کوم بام څنډې ته یا کوم اورښت ته غونډه کې لګېدل هغې موبایل کلکوي، بیا دغې نه خبرې کوي. دومره ضعیفه ده چې خط نه زیر ځکه چې هلته یو وایس میسج نه کېږي.
ښاغلي نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ د کمزورتیا او نشتوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالی ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا تلیفونی شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو تلیفونی او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي، چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90% کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
90% کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي، او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته، او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، نو ولس مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبیع ښکلا او ډکته، او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشتوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې نورستان کې د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي، او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. خدای پاک وکړي جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 3500 نفر کارګرو کار کړی دی. د رب مسکینان ول زدوی درې میاشتې کې 100 روپۍ ځنې وړې دي. په مخ کې معلومات نشته. واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو، په دې هفته کې د اول ورځ ورته ویل چې موږ څلبیش فاز څنګه کار خلاص کړی دی، د ستې پیسې درکو. نو اوس دوی درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځنې. نو کارګر دی رب مسکینان دي. بیرزبانی به وکړي چې د موږ راخته ځای ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یاست؟ خیر بخیر. ما ویله مال د مر شاول کوټ پولیس والی کې از مر لري دی نظر خراب شته. د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یا وری از مر لري دی خراب ده چې کندهار شهر ته چې مر د 2 ساعت جل ساعت وخلې مر موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي. څخره د کښنی موټر لا غس رستنه ابل مر په دغه ټول وطن کې مر ټلیفون کار نه کوي. موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي. خاطر نسته دا دغه څخه خواست دی د مسولین څخه یو دنه خاطر تر راوي دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم. نزدې راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو، صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه اهل سرای درسالی زاسته ست دا پیغام پرې دولتي روغتونونه نسته. او سراتیر کلینیک کې دا کلینیکونه خاص کم دي، او روغتونونه خو جدي شخصي خو جرجندې جنو هغه به بعضي مسلمانان ډیر به واسطه جو لسه سیر مرته کې جمهور د اسلامي مراسه دا غوښتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه ششسته کلینیک نه ته جوړ کړي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان ولای د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زمر د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره سلیب له خوا څخه موسسه راسي، هغه خانان پښکې نشته کېږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پښکې پاتېږي. مر د خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له دې سره قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. فایزه جان ابراهیمی سټوډیو ته راغلې د بلې خبرې مجلې.